شیبه وروسته 25 دقیقه پروگرام پیلیږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د اندونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر اړتیا ټینګار کړی. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی همداراز ویلي دي چې ولسمشر جوکو ویدودو پرون له حسین براهیم تاها سره ولیدل او افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو په اړه خبرې ورسره وکړې. د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو مخه نیولې او د دې ترڅنګ پر افغان نجونو او ښځو سخت بندیزونه لګولې دي. په کابل کې د ایران سفارت په مزار شریف ښار کې د ایران پر قونسلګرۍ د 25 کال پخوانی برید په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې. د سفارت نن پر ټویټر لیکلی چې د دې پیښې کلیزه د هغې پر تعقیب ټینګار کوي. طالب چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. 25 کاله پخوا د طالبانو ځواکونو له لوري د مزار شریف ښار تر نیولو وروسته په دې ښار کې د ایران پر قونسلګرۍ برید وشو چې اته ایراني ډیپلوماتان او یو ایرانی خبریال پکې ووژل شول. طالبانو هغه مهال په دې برید کې لاس لرل رد کړي وو، خو ایران دوی په برید کې ښکیل بللي وو او نږدې وو چې د دې پیښې پر سر د ایران او د طالبانو ترمنځ جګړه ونښلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې د بودیجې د کمښت له وجې به په افغانستان کې سلګونه سیمه ییز یا کلیوال ټولګي بند شي. اوچا نن پر ټویټر په یو بیان کې کښلي د تعلیم په سکتور کې د کافي بودیجې نشتوالی به سبب شي چې د روان میلادي کال د اکتوبر تر پایه 2800 کلیوال ټولګي بند شي. د اوچا د بیان له مخې له دې کبله به 1,68,220 زده کوونکي ماشومان چې په سلو کې 250 نجونې دي له زده کړو پاتې شي. د خیبر پښتونخوا امنیتي چارواکي وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو سختریزو په بریدونو کې د څلورو امنیتي ځواکونو په ګډون 9 کسان وژل شوي. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې د خیبر پښتونخوا په ټانګ سیمه کې په یو برید کې 3 ملکیان او په شمالي وزیرستان کې د تروریزم ضد ادارې او پولیس وژل شوي. له دې جلا په کراچۍ کې د پوځي او سرتیری او د بلوچستان ایالت په مساخلو سیمه کې د ملیشیا ځواک 2 سرتیری وژل شوي دي. د نامنه یو لزیاتې دورسته پاکستانی چارواکو د افغان طالبانو له حکومت او غوښتل چې لخپلې خاورې د وسلوالو سخت دریزو در ور اوختو مخاوني سي، خو طالبان د تور ردوي اوای د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته ګواښ نه پیښیږي. او امریکایي چارواکي وایي تمه ده چې حکومت به اوکراین ته د 200 میلیون ډالر په ارزښت د وسلو مرسته نن اعلان کړي. دوه امریکایي چارواکو پرون رویټرز خبري اژانس ته ویل چې د ولسمشر جو بایدن ادارې د هغه شپږ اشاریه 2 میلیارد ډالر چې له اوکراین سره د امریکا په مرستو کې د پنټاګون د محاسباتي تیروتنې له اصلاح وروسته وموندل شوې په څو برخو ویش پیل کړی دی. په مې میاشت کې پنټاګون اعلان وکړ چې په تیروتنه کې له ټاکل شوې او اعلان شوې اندازې زیاتې وسلې کیفته لیک د ولیدی.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد تازه سرګندونو خبرګونونه پاراولې دي. ملا یعقوب مجاهد دوه ورځې وړاندې خپلو سرتیرو او قمندانانو ته په وینا کې ویلي،
اوس خو امیر امر دی، اطاعت یې واجب او فرض او لازم. که څوک د افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت ځي، جهاد یې جهاد نه بلل دا رسالت تاسو وګورئ کوي. امیر مجاهدین د جنگ څخه بند کی او بیا هم د روان جنگ ته
دا څرګندونه وروسته تر دې کېږي چې پاکستانی چارواکو تور پورې کړ چې افغانان د پاکستان دننه یو شمېر ترهګریزو بریدونو کې لاس لري. تر دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا پاکستان او د سیمې نورو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې د چاپ ضد کار نه اخیستل کېږي. پوښتنې دا دي چې په دغسې شرایطو کې د ملا یعقوب څرګندونې، هغه هم د ملا هبت الله اخندزاده په حواله، په څه معنا دي؟ آیا رښتیا هم ځینې افغانان یا د طالبانو غړي د نورو هیوادونو جګړو کې برخه اخلي؟ په همدې او نورو مسئلو په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره بحث کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو او د غراز د جګړېزو چارو شنون کې عنایت الله همام او د سیاسي چارو کتون کې صدیق منصور انصاری دواړو ملمنو ته خراغلاست وایم. بحث له خاغلی همام نه پیلو. همام څه فکر کوي په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې څو خونړي بریدونه وشول، پاکستانی چارواکو تور پورې کړ چې دغه ډول بریدونو کې افغانان لاس لري او یا هم هغه کسان چې د بریدونو تر سره کوي په افغانستان کې پټنځای لري. په همدې ډول شرایطو کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وایي چې افغانان یا د پټکو خپل سرتیری یا جنگیالي به د نورو هیوادونو په جګړو کې برخه وانخلي. دا په څه معنی؟
چې افغانستان د نیمه پیلای رئیس دا د یو د شورشګرو او یاغیانو یو حب تبدیل شوی دی، بدل شوی دی او دلته یو قانون بدل شوی. نو دا هغه وخت دا حالات دلته مسالت و چې دلته د امریکای او ناتو لکه وزنینه قوه دلته په دې منطقه کې وو، خو دا مسله حل نه سو ځکه دا څوک چې یو شورشګری دوره تیره کې هغه ښه پوهیږي چې څه رقم اړیکې شورشګرانو په منځ کې د جریانونو سیاسي جریانونو په منځ کې او دولتونو او استخباراتي شبکې چې څه رقم تامینېږي. او دا ډېر مشکل ده چې په ډېر کم وخت کې دا حال دا دوباره عادي حالت راشي او یا تابع او پالیسی او سیاست تابع وشي. نو دې لپاره دلته سه افغانان دي چې افغانان یا نور خلکو دي چې دلته په افغانستان کې د ناتو په مشتواله کې دوی جګړه کړی دي، دوی د یو امت ګرایی او جهان ګرایی یو د نړیوال یو اندیشه درلودلې په مغه سنتي اسلامي
نظریو. فکر کوي چې په دغه کسانو کې چې تاسو وایي چې د تیرو کلونو مثلا د بهرنیو ځواکونو موجودیت دوی ته د بستر برابر کړی و چې دوی په افغانستان کې هم او جنگی دل او دا محل مثلا همغه کسان په بهر کې هم ممکن و جنگیږي، د طالبانو کسان څومره په دغه ډالو کې شامل دي چې وکولای سي په نورو هیوادونو کې و جنگیږي؟
ما تاسو ته وویل چې دا د شورشګری او یاغیګری د جنگونو چې دا یو خاصه فضا مسته راولي او رواني اړیکې ایجادوي، څه وفاداریان ایجادوي. دا داسې اصل کار نه ده چې په یو کال دوه کال یو حکومت وکولی شي چې دا حل کړي. دا یو خو هغه کلیشې خبرې دي چې موږ تاسو کولی شو چې دا دی یا دلته په امارت خپله د امارت په اساسي پالیسي له نظر څخه امارت په خپله رسمن پدې کې دغه نه دی دخیل نه دی، خو هغه افراد چې لکه علي کې ډېر وخت کلو کې دوی اوګه په اوګه لکه مصالحانه جنگونه کړي دي، جهادونه کړي دي، مبارزه کړي دي، هغه خو خپل علي کې داسې په یو خبره باندې هغه دغه کولی نشي، قطع کولی نشي. دا علي کې پاتې کیږي، دا شخصي لکه تعلقات جوړیږي دي کې او د ټینګ تعلقات جوړیږي او دا تعلقات کله نا کله د دولتونو د سیاست گزارینه دا مستقلانه عمل کوي. دا یو مسأله ده په دې منطقه کې. دا مسأله پاکستان حکومت نشو کولای چې حل کوي، د افغانستان تیر جمهوری نظام نشو حل کولای، ناتو نشو حل کولای. دا امارات هم داسې نه دي چې په یو د جادوګرانو په زر هغه سوټه پشان چې ابرا کدبرا ووایي او دا حل کړي. دا پاتې کیږي. دا چې محترم وزیر دفاع سی ویلی دي دا بې ځای نه ده، دا لیکي پاتې دي او دا کار موجود ده، دا عیني واقعیت دي.
بله، کور ودان سلامات او سیبرت تاسو راځو. همام صاحب د بحث بل مل ما خاغلی صدیق منصور انصاری هم استودیو ته وصل شوی. انصاری صاحب ستړي مشي، ستاسو په نظر د مولا محمد یعقوب مجاهد دا خبره په څه معنی چې ویلی دي له افغانستان دي د دوی خلک د نورو هیوادونو جګړو ته نه ځي ځکه هغه یوازې جګړه ده او جهاد نه بلل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ترانه مرباخه د همام همکارانو او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ او تاسو کله افغانستان د اوسنۍ جغرافي او شته حکومت د فعالیتونو په اړه یا د دوی د پالیسیو په اړه فکر وکړو، د تیر امارت له دورې هم پالیسی دا و چې د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه یا هلته وسلوال یا غیر وسلوال فعالیتونه درلودل دا د هغوی د پالیسۍ برخه نه وه. او د اوسني حکومت هغه هم چې موږ او تاسې وینو له رسمي سټیجونو په ملي او نړیواله کچه د دوی غږ همیش همدا وي چې د افغانستان له خاورې به نه ګاونډیو او نه هم د نړۍ د نورو هیوادونو ملتونو په وړاندې وسلوال یا غیر وسلوال فعالیت کیږي. دغه موضوع که موږ او تاسې د رسمي پالیسۍ له ادرسه وڅېړو همدا څه چې دوی وایي غالبا چې تعقیبوي. تر کومه چې د ملا محمد یعقوب مجاهد د وینا په اړه بحث کېدی شي هغه هم یو لارښوونه ده چې د خپلو ځواکونو ته کوي یا هغه وسلوال چې له دوی سره په تحریک کې وو یا اوس د عبارت تر چتر لاندې دي معنا ده چې جواز نه ورکوي، اجازه نه ورکوي. کله چې دغسې حکم صادریږي او یا پالیسي دغه وي نو هر هغه څوک چې د پالیسۍ خلاف کار کوي هغه بیا معنا ده چې تمرد کوي، د حکم نه سرغړونه کوي او د هغې په وړاندې به احمند وي.
پوښتنه دا راولاړیږي چې کله ناکله ځینې حکمونه د دې له امله صادریږي چې یو څه موجود وي، مثلا بیا باد له غیر مخنیوي لپاره یو خبره کیږي یا یو حکم صادریږي. اوس هم چې ښاغلی هبت الله خونزاده دغسې خبره کړې ده او د هغه خبره ښاغلی مجاهد په دغسې غونډه کې راپورته کړه، نو دلته دا خبره مطرح کیږي چې ممکن یو شمېر طالبان یا د طالبانو وسلوال د بهرنیو په جګړو کې دخیل یا کم تر کمه پاکستان چې دا تورونه پوری کوي. آیا داسې شواهد شته فکر کوي چې رښتیا به هم د طالبانو جنگیالیو برخه درلوده د بهرنیو هیوادونو په جګړو کې؟
دغه موضوع چې په دې وروستیو کې راپورته شو د کراچۍ د کومې واقعې نه وروسته چې پاکستانی حکومت ادعا وکړه چې هلته څو تنه وژل شوي چې درې پکې افغانان دي او فشار یې دا و چې په اسلام آباد کې افغان سفارت چې اوس د طالبانو د مشرۍ د اسلامي امارت مربوط شوی دا هغوی استازي د راشي او دغه جنازې د ترلاسه کړي. دا خو د دې ثبوت نه شي کېدی چې دوی د حتما د امارت رسمي استازي و یا د په استازیتوب ورغلي یا د لدی ځایه چا ورلېږلی وي. موږ او تاسې وینو چې په د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د پنجاب تر تربیې لاندې د هغوی د اسټبلشمنټ او د پوځ تر روزنې لاندې ډېر دغسې خلک دي دا چې روزل کېږي او مختلفو هېوادونو ته لېږل کېږي. سبا به په فلسطین کې هم څوک را پیدا کېږي، په کشمیر کې د کشمیر په جګړو کې هم دغه پاکستاني اسټبلشمنټ ډېر افغانان له ډېرو افغانانو کار واخیست وی لیګل او بیا اعدام دا کوي چې دا د جنگ او جهاد مونږ کړی. د شوروي اتحاد خلاف 2 میلیونه افغانانو په کور دننه قرباني ورکړي، سرونه سپر کړل، سینې سپر کړي او دغه هیواد هم خلاص کړ او د نړۍ نورو ملتونو ته هم د ازادۍ پیغامونه ورکړه. مګر موږ او تاسو وینو چې د پاکستاني استخباراتو مشران او پوځي مشران بیا ادعاوي کوي چې دا جهاد مونږ ګټلې یا مونږ کړې. دا اوس د امریکای په خلاف موږ او تاسو لیدل د
امریکایونو انصاري سپتاس وایي چې مثلا قرباني افغانان ورکي اما امتیازونه بل څوک اخلي. اوس بحث هم دغه د ښاغلي مجاهد خبرو باندې راڅرخو چې د دغه خبرو امتیاز او ګټه بل اخر فکر نه کوي چې پاکستان وړي، ځکه د پاکستان ادعا ته به یو ډول ثبوت وي. هغه پاکستان وایي چې موږ تور پوري کړ. ښاغلي مجاهد چې د دفاع سرپرست وزیر دی له خپل جنگیالیو دغه ډول غوښتنه وکړه، فکر نه کوي چې دا ډول سرګندونې د پاکستان په ملاتړ شوي دي یا د هغوی د ادعا د اثبات لپاره شوي؟
نه، کچیرته ستاسو په خبره دا د غوی د ملاتړ په اساس شوی وي، د غوی د خبرو د اثبات په اساس شوی وي، دا نو سیاسي تیروتنه ده. او سیاسی ماشومتوب دی چې یو څوک یې کوي د خپل هیواد د خپل وقار د خپل پرستیج د پخو لاندې کولو. مګر زه فکر نه کوم چې دا په دې فکر او په دې اساس وي. هر څوک یو کورنۍ وي هم خپل اولادونو ته پلار نصیحت کوي، مشرور ورته نصیحت کوي چې د چا په کار کې به کار نه لري، به هر چې وځي نو په نیغ به په سمه لار د خپل هدف په لور ځي او چا سره به جنجال نه کوي. نو که دوی خپلو ځوانانو ته په دغه شکل نصیحت او وصیت کړی وي، دا خو اصولي خبره ده. خپله پالیسي تشریح کړې وي، خپل قوانین یې تشریح کړي وي. دا د هر هیواد د مسؤولینو مکلفیت او مسؤلیت دی چې خپلو اصلان د خلکو ته دغه سی خپل پالیسی تشریح کړي، نصیحت ورته وکړي او هغوی ته لارښوونې وکړي. دا به د لارښوونو برخه وي. او دا چې د پاکستان استابلیشمنت یا استخبارات له دې نه سوء استفاده کوي یا دې ته بل رنګ ورکوي، دا د هغوی د هغو زیګزاګ حرکتونو او ناروا تکتیکونو برخه ده چې د انګریز نه ورته پاتې دي. او په دې تکتیکونو او په دې جنجالونو سره په خپل هلته پاکستانیان وایي، په خپله د هغوی کارپوهان، سیاسي تنظیمونه، د پښتنو، د بلوڅو، د سندیانو، چې دا ټول جنایات چې په سند، پنجاب او بخی په بلوچستان او پښتني سیمو کې کیږي، دا د وردی والا کوي. هغوی کره شعار لري چې یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. نو وردی خودل تا څوک د چانو ماغه وردی یادی ماغه دې چکی یادی ادا وستا چې کده د پولیسو خبرې واوري چې پولیس لاین په هغه لوی مرکز باندې کما جمعات کې 14 شوی و، ډیر خلک پکې وژل شو. د پښتونخوا ټولو پولیسو په یو غږ دا ویل چې مقصد اجازه راکړل شي چې موږ د پاوز موټرې او پوزیان تلاشی کو که چا بیا دهشتگردی او انسان وژنه دلته ولید از موږ لاسونه پرې کوي یا موږ په دار وځړوي. دا زموږ خبرې نه دي، دا د حمام صاحب ملا یعقوب خبرې نه دي، دا د ملا هبت الله یا د بل چا خبرې نه دي، دا د هغوی د خپلو پولیسو خبرې دي. تاسې د پښتون مومنت د مشرانو خبرې واورئ، تاسې د بلوچستان د مشرانو خبرې واورئ، تاسو د سند د مشرانو، د ایم کیو ایم د مشرانو خبرې واورئ. دا د یوې ورځې نه نه، دا د پاکستان د ایجاد نه تر ننه پورې چې پنجابیانو د هغې دي د نورو لویو با عزته مبارزو قومونو په وړاندې کوم جنایات ترسره کړي دي، د هغې عکس العملونه دي چې دوی ځپي. نو ځکه خو موږ وایو چې افغانستان یا افغانان په دې کې ښکېلول دا د پنجاب او د انګریز دسیسه ده چې دوی غواړي چین
په یو ډول کور ودان. انصاری صاحب سلامت اوسې، راځي چې د همام صاحب نظر هم واخلو، بیا به بحث کرا کرا سره مخته لور راټولو. به همام صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې تاسو په ټکو د تیرو څو لسیزو جګړو د زمينه برابره کړې ده چې جنگي ډلې وروزل شي، پالنې وشي، او کله ناکله دغه جنگي ډلې بیا داسې چې په کور دننه هم سرخوګای جوړولې سي، د سیمې هوادونو ته هم سرخوګای جوړولې سي. موږ او تاسو شاهد یو چې طالبانو هغه دایشي غړي ونیول، البته د دوی په ټکو د دایش غړي چې په تاجکستان او ازبکستان باندې توغندي وورول. همدا څو میاشتې مخکې مثلا پاکستان هم تور پوری کوي چې د ټي ټي پي غړي په افغانستان کې دی، او عملاً دوی وایي چې په خوست، پکتیکا، دغه راس په کونړ کې ځینې کسان وژل شوي هم د پاکستان د بریدونو لخوا. څه فکر کوي طالبان څومره په دغو ډلو باندې کنټرول لري؟ البته د ټي ټي پي غړو ته کوم مشخصه نه راسته کده، پاکستان ډیر اندېښنه په دې کې ده چې د ټي ټي پي غړي وای په افغانستان کې پټنځایونه لري او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دوی آزاد تګ راتګ کولای شي. آیا همداسې د تاسو څخه دغه د سولې او شخړې په برخه کې ځینې لیکنې هم کړې دي، په دې برخه کې مطالعه هم لري، فکر کوي چې د افغانستان غرنیزو سیمو د زمينه برابر کړي چې دغه ټي ټي پي غړي په افغانستان کې پاتې شي، او کنه د طالبانو د حکومت ځینې تګلارې دي چې هغه ته د ملګرتیا لمخې یا هم مثلا د عقیدی لمخې ځای ورکړي؟
تاسو ته یو اجازه ته یو یادونه وکم، د مستاسو تیرو په خبرو او د منصور صاحب په خبرو په ارتباط پالي کې یو خدای دې چې حکومت پاکستان د ویلي نه جست دلته طالبان توراندي، هغه ویلي دي چې افغانان توراندي. افغانانو کې مختلف وګړي په یوازې په دې اخرنۍ موج کې چې تقریبا 2 لک یا 1.5 لک کسان مهاجر افغانستان نه پاکستان ته تللي دي، خپل ویزې سفارتونو سره ویزې درخواست کړې دي، سفارتونو ته تللي دي، غربي سفارتونو او پاتې دي هلته. او مشهود معلومیږي چې دوی آخرني هغه آخرني د مهاجرینو آخرني موج و. دا په رسمي اعلامیه کې دا مطبوعات ځینې داسې شی راته وایي. الته افغانان را لیکلی دي چې افغانان تورن دي او د خلکو بیا طالبانو باندې تور چي، دا خو درست نه ده. یو بل دا چې تاسو په سوال په ارتباط دا وایم کنه چې یو استخباراتي یو شرایط منځته راځي چې استخباراتي د ځای او استابلیشمنت دا کسان روزي په یو ځای کې تربیت کی، خو دا دی چې سل پر پرچله په دوی باندې حاکمیت نشي درلودلی، ځکه په هغه کې ایدئولوژیکی او سیاسی لکه جانبداری اما اهداف و مخه چی دی اغوی لری. دا داسی دی چه لکه مشرف خپل کتاب که لیکلی و چه مون داسی سوچ کوله چه طالبان مون مانیپولیشن کو، خود داسی ثابت چه پا آخر که چه اغوی مون استفاده کوله. دا یو چریکی گروپ یا یو شورشگر گروپ چه دیر اغوی دیر یو دینامیک بنا لری، کلا نا کلا استخباراتی سازمانون سر یو زیکی گی، خو بیادادی چه اغا وقتی دوی لک معمولی خپل اغا ارگانیزیشن او سازمان راجوانده که اغوی خپل سم مرامونه چلری اختلا اهداف چلری چې خلاف د قانوني یا خلاف د شرعي یا جنایتکارانی یا سیاسي هغه مختبی نو پوره کنټرول ایت یو سازمان هم نشي کولای یو استخباراتي ده.
بل همام سازمان زما مشخص انده و چې آیا طالبان په دغه ډالو چې پاکستان وایي چې په افغانستان کې فعال دي لکه ټي ټي پی مثلا لشکره طیبه ده حتی دایش جنگلی دیچ پروسه که دغه د باجوړ د سیمه مسولیت هم واخست، طالبان په دوی باندې څارنه یا کنټرول لري خصوصا په ټي ټي پی باندې، ځکه ټي ټي پی سره د طالبانو ملګرتیا مثلا سابقه لري، کله چې دلته په طالبانو باندې تنگ راغله مثلا امریکایي ځواکونو بریدونه وکړل په افغانستان باندې، همدې ټي ټي پی مثلا طالبانو ته هلته په پاکستان کې ځای ورک مثلا ډوډۍ ورته ورکړي شپې ورته ورکړي، فکر نه کوي چې اوس طالبان به مقام ملګرتیا له یاد نه وستلی ورسره به پالي؟
یو دا دی چې طالبانو په منځ کې یو طالبان سازمان او سازمانی کلچر اطاعت ډېر ارج ورکوي، دغه ورکوي، ارزښت ورکوي. او طالبانو دا لیدل شوی دی چې چېرته د دوی مشر یو څه ویلي دي، نور سلسله مراتب چې دي ټول هغه ته اطاعت کړی دی. او بیا طالبانو نورو طالبانو لکه ټي ټي پي کسه کسان دلته وي دوی په منځ کې دغه کې هغوی نه هم دوی بیعت اخیستې ده. بیعت دې ته وایي چې څه چې دوی تصمیم نیسي، د دوی مشرتابه تصمیم نیسي، په کار ده چې دوی هغوی هم هغه تابعیت وکړي. خو دا دی چې لا په هغه کچه باندې چې دوی لکه عملیات کولی شو ټي ټي پي عملیات کولی نشي، خصوصا په افغانستان څه کسان چې دي، البته کېدای شي چې څه کسان یې نه وي، خو دا دی چې کنټرول لاندې دي، نور جناګانی دي، نور سازمانونه دي، نور عناصر او افراد دي چې طالبان سره مرسته کړې ده مخکې، خو هغه ټول کنټرول لاندې دي. داسې خاص کوم داسې یو اداره نشته چې دوی ته تمویل کومک ورکړي، سلاو ورکړي، یعنی دا دی یو پالیسي او دغه په یو خط باندې د طالبان دا کار نه کوي بالکل. دا
یعنی هم تاسو وایئ چې دغه ټي ټي پی کې په افغانستان کې وي هم د طالبانو تر کنټرول او بیعت لاندې دي، او دوی د طالبانو لارخوانو نه غیر ګام نه سپورته کولای؟
غالبا هم داسی ده، خود داسی ده چی بیای دا چیدیکی سازمانونه چی دی دا اکثر داسی دی چی یو سنترلایز دغه نلری تمرکز مرکزیت بونه قوی نهی اکثر که دوی خپلا گروپی دی کل ناکل دو دوی منس که یو نظریاتی اختلاف راشی بیا اما غا نظریات پا اساس دوی بیا اوزای که عملیات کهی یا نکهی یا اوزای که تاعت کهی یا نکهی. خدا دی چی دا پا دی افغانستان که تقریبا نیم پیلی نزیاد دا شورشگری او چیدیکی جنگ ګونه شوه ده. تاسو چې ټول د تیوري د پدې شورشګری او زده شورشګری تیوريګان کې وګورئ دا اکثر په یو خطه کې په یو ملک پاتې کیږي نه، که په ویتنام کې او ویتنام لاوس ورسره نور جوق چې مملک کو اته کوریا کې یا نور ملکونه کې چې چریکی جنگونه شوې دي، یا په افغانستان کې ګورئ چې صوبا سرحد د افغانستان دا ټول یو ګټ شوی نو دا سه دا یو پدیده ده. دا پدیده ده چې کولای نشي تاسو یو ځل ایجاد چې یا هغه کنټرول ډېر مشکل دی.
سلامات
اوسه. دا هم
دا دا هم تاسو ته داده کوم چې دلته طالبان رښتیا خپل صفوفو کې ډېر نظم لري او نورو د یو رسمي پالیسی په بنیاد دوی همدا سیاست دی چې نورو ته اجازه ورنه کې دی ځای نه بل ځای کې عملیات وکړي یا نورو ملکونو ته مشکلات ایجاد
کړي. سلامات اوسې ډېره مننه ښاغلی انصاری. بیرته تاسو ته راګرځو. و سلامت سي انصاري سي د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په خوا په ښکارا ویل چې پاکستان باید خپل بام واوري پر افغانستان وانه چی یا د طالبانو حکومت ګرام نه کی باید دنه په خپل هیواد کې په پاکستان کې امنیتی تدابیر کلک کړي. د غراس پورسته کې خاغلی ملا یعقوب مجاهد ویل چې جنگالی د نور هیوادونو جګړو ته نه دي ځکه چې ګړای د خاغلی هبت الله پټکو جګړه ده نه جهاد. او دا په داسې حال کې د چې تازه تاسو مثلا تعقیب کړي په دوها کې لوړپوړو امریکایي ډیپلوماټانو له طالبانو سره وکتل دغه راز د پاکستان اندېښنې دي د منځنۍ اسیا اندېښنې دي دغه د ښاغلي مجاهد خبرې به څومره د نړیوالو اندېښنې کمی کوي خصوصا کله چې امریکایي چارواکي بحث کوي دوی په افغانستان کې د امنیت مسله لا هم جدي ګڼي مثلا کې د سیمې هیوادونه خپل بحثونه کوي د منځنۍ اسیا هیوادونه دوی هم له افغانستانه ویره لري دا به د نړیوالو اندېښنې څومره کمی کې دغه څرګندونې چې د افغانستان د نن نه د طالبانو غړي د نورو هیوادونو جګړو کې برخه نه اخلي.
موږ او تاسو کې وینو دلته په سیمه کې په مختلفو هیوادونو کې جګړې روانې دي. فلسطین او د اسرائیل ترمنځ جګړه ده او اکثریت مسلمانان هغه د اسرائیل پر ضد مقدس جګړه ګڼي او جهاد یې ګڼي. د ډیرو هیوادونو نه ممکن خلک لاړ شي او د اسرائیل په خلاف په جهاد کې برخه واخلي. دې خوا کې موږ او تاسو وینو د روسیې او د اوکراین جګړه ده خو هلته موږ د هیڅ افغان چې هغه په رسمي شکل یا په حکومتي شکل تللی وي هیڅوک نشته مګر د تیر حکومت یو تن غږ موږ واورېدو چې هغه اوکراینی طبیعت درلود غالبا او وی ویلي چې د افغانستان د پوځ په خانه غره او اوس د اوکراین په جګړه کې جنگیږي غالبا چې د اوکراین له خوا د روسیې په خلاف هغه دغه خپل طبیعت مسله و چې اوکراینی طبیعت یې درلود. دغه نور ځینې خلک هم شته دي مسلمانان هم شته چې د روسیې د خوانه په اوکراینیانو خلاف جنگیږي او د اوکراین له خوانه د روسیې خلاف. مګر په نورو ځینو کې د افغانستان د رسمي ادرس نه یا د افغانانو د ملي او وطني دریز په اساس چې دلته د جهاد فتوا ورکړل شي وي یا اعلان شوی وي لکه په خاطر د انګریزانو خلاف شي وو لکه د شوروي اتحاد خلاف شي وو دغه سي نه تر سترګو کېږي یا د اخر د امریکا او د ناتو په خلاف چې د افغانستان له دننه فتواوی ورکړل شوی مګر هغه فتواوی چې د نن په پاکستان کې ورکول کیږي ممکن دا غي ویروي چې
انصاری صاحب
کې علماء او د زینو نورو احزابو چې هغه د پاکستان د استابلیشمنت خلاف دي او هلته د اسلامي نظام د احیا او اعاده غوښتنه کوي او وایي چې هلته انګریزي قانون حاکم دی د انګریزانو ځایناسته پوز حاکم دی او قانوني د لازمي کالي د تبلیغات لډیر په فعال
کې ورسته تر رسیدلی یو انصاری صاحب بس پاتره رسو فقط ما امدا ورم امدا په خنو کم چې دغه سرګندونه به د خاغلی مجاهدی د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر په سیمایز دګر کې په نړیوال دګر کې د طالبانو لپاره په ګټه پریوزي او کنه فکر کوي هم تاسو چې مخ کې ویلې کومه سیاسي تیر وطن وي ممکن
نه موږ فکر کوو چې دا رسمي دریض دی او دا د چارواکو د مسؤلینو فریضه او مسؤلیت او مکلفیت وي چې خپلو خلکو ته خپلو لاسلاندې افراد او اشخاصو ته په جدیت سره لارښوونې وکړي. دا د لارښوونو برخه ده د تیروتنه نشي کېدی او موږ هیله من یو چې د نړۍ سیاستوال او هغه څوک چې د سیاست په ظرافتونو او په باریکیو پوهېږي هغوی چې د په امنیتي باریکیو او نظامي باریکیو پوهېږي دې ته باید بل رنګ ورنه کړي. دا د افغانستان د خلکو د وقار د هغوی د یووالي وحدت او په کور دننه د خپل کار کولو په اړه لازمي دي او دا د نه په خلاف دي او نه په دې معنی سلامات
اوسئ انصاري صاحب، ډیره ډیره مننه. اوریدونکو د ازادي راډیو اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي. ل خپل میلمنو د سیاسي چارو له شنونکي نایت الله همام او د چارو له کتونکي صدیق منصور انصاري نه ډیره مننه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبي تر سي شنبي د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.